هغه کسان د دې جرأت کولای شي چې خپل عکس په فیسبوک او پاڼه کې دي چې په پروفایل کې کې دي خارج له افغانستان وي بهر وي. د افغانستان کې دا ډېره لویه خبره ده او ډېر د ننګ خبره ده چې څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه باندې کې دي. همداسې به وي
ولې خلک اساسیت ښیي د ښځې له عکس سره؟ البته ټول خلک نه ښیي، ډېری خلک ولې داسې کوي؟
دا د فکرونو کمزورتیا ده، یا هم د افغانستان ډېری خلک بې سواده دي، په دې نه پوهېږي چې باید له ټولنیزو رسنیو څخه څرنګه استفاده وکوي، یا څنګه اولش دا د نامتو یا د مشهورو کسانو فیسبوک پاڼه چې ګوري کله چې خپل یو عکس کېدي. دا اوس ما د یو خبرنګارې عکس ولیده چې د خپلې کورنۍ سره یې عکس اخیستې په خپل فیسبوک پاڼه باندې ایښې وو. یو تعداد دوستانو ډېر بد نظرونه ورته لیکلي وو، سره له دې چې هغه دغه شخصي اکاونټ ده. خو دغه ټول دغه ناسمو فرهنګونو دلیل ده، او دا چې زموږ په هیواد کې یا زموږ په ټولنه کې دغه رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ ډېرې بدې معرفي سوي دي، ډېر بد اړخونه یې خلکو لیدلي دي. دې پر ځای چې مثبت اړخ ته یې خلک ډېر پام وکړي، هغه منفي اړخ ته یې ډېر کتلي دي. او تر ټولو مهم ټکی دا ده چې زموږ خلک سواد یې ډېر راټیټ ده، ډېر زیات ټیټ ده. نو یو اصلي لامل یې دا ده چې زموږ خلک دغه ټولنیز رسنۍ سره له سواد سره له تعلیم سره ډېر آشنایي نه لري، او په دې نه پوهېږي چې تصویر کېښودل د مېرمنو یا هم د خپلې کورنۍ چې څوک کې دي دا کوم عیب ننګ نه ده، خو د یو تعداد دوستانو له نظره دا عیب هم ده، ننګ هم ده، شرم هم ده. څوک څه خپل عکس په فیسبوک پاڼه کې دي که زه له دې موضوعات سره ډېر زیات مخامخ کېږي.
رزو دې مسلې ته چې له ټولنیزو رسنیو نه د ځینو مېرمنو عکسونه د غولي جازې څخه پرته اخیستل کېږي، بیا په دې باندې لایف جوړېږي، بیا راځي خلک په دې باندې خبرې کوي، په دې راته خبرې وکړي. دا موضوع دې څونه لیدلې ده چې د یو چا له شخصي اکاونټ نه عکس پورته سوی، لایف پې جوړ سوی، او بیا راځي دغې پاک له باندې نظر ورکوي. تاسو راته وایي څومره دا مسله تاسو خپله کله ټولنیزو رسنیو ته سر ورښکاره کوئ؟ دا وینې
دا موضوعات خو اوس تقریبا په ټولنیزو رسنیو کې په یو فرهنګ بدله سوې ده چې باید یو عکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري، دغه کارونه کوي. دا اوس دغه مسله په فیسبوک کې دا موضوع زښته زیات دي. د خلکو شخصي فلمونه کېښودل کېږي، په هغو تبصرې کېږي، سره له دې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري. خو بسته فکر وکوي یو لک دوه لکه نفر په هغې باندې تبصره کوي، څوک ښه خبر کوي، څوک بده خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زښته زیات دي. ویډیوګانې په دې کې زښته زیاتې دي چې شخصي مجلسو ویډیوګان اخیستل کېږي، که هغه انسټاګرام کې وي، که فیسبوک کې وي، که کېښودل کېږي. دا صرف د دې لپاره چې ځان داسې بې حساب ډېر هوښیار ښکاره کړي چې ګویا زه ډېر یاری ما خلک دې ته متوجه کوم چې باید پام وکړي خپل کارونو ته، خپل موبایلو ته، خپل فلمونو ته. خو دا هغه یو ناسمه اړخ ده دغه کار چې غواړي خلک په دې باندې پوه کړي. دا برعکس دې پر ځای چې خلک له دې نه پاند واخلي، برعکس له دې نه سوء استفاده ډېره زیاته کېږي.
څومره بد اثر کوي په مېرمنې باندې، په وینجلۍ باندې چې دغه عکس له شخصي اکاونټ نه اخیستل کېږي، په هغه باندې لایف نیول کېږي، خلک له مثبت نه منفي نظر ډېر ورکوي. څومره له انساني اړخه، له رواني اړخه، له کلتوري اړخه څومره په دې مېرمنې باندې بد اثر کوي؟
انساني اړخ ته وګورو چې دغه د انسانیت، د شرافت، ننګ، غیرت، د ټولو خلاف ده، د کلتور خلاف ده دغه کار. طبیعي ده که هغه ټولنې سره ځان مخامخ کړي، د ټولنې منفي خبرې پې ډېرېږي.
داسې کسانو ته به د تاسو ویلي څه وي چې آیا د تا دغه کار د ده به تا ته فایده او ګټه ډېره ورسېږي، او که به هغو مقابل کس ته به زیان به یې ډېر وي؟ دو کسانو ته به څه ویل ولري؟
که غواړو چې خپله ټولنه سمه کړو، باید تغییر له خپل ځانه شروع کړو، تغییر له خپلې کورنۍ نه شروع کړو، که هغه مور وي، که پلار وي، که ورور وي، که خور وي. ځینې مېرمنې مسه چې دا کار کوي، هغه مېرمنو ته هم زما وینا دا ده چې که غواړي یو ښه راتلونکی ولري، د دې لپاره چې په یو ټولنه کې، په یو کورنۍ کې ښه نوم ولري، نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو او کوشش وکړو تغییر له ځانه شروع کړو. تغییر، بدلون له ټولنې نه شروع کېږي تر څو انسان خپله ځان ته بدلون ورنکړي. نو بهتر هم ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبت ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکې برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي حتما سبا یې له یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره یې له مېرمنې سره یې همداسې کېږي. مشران وایي که نه وایي دا چرخو فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کېږي، که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کېږي او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کېږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو لارې د ښځو او نجونو د زورولو سخت مخالف دی، وای هغه کسان چې د نورو کورنیو د میرمنو عکسونه خپروي او بیا باس ورباندې کوي، په اصل کې د خپلې کورنۍ ښځو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکاره دي. هغه بیخي کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري، کار ونه لري، بیا هغه مخ راوړي ټولنیزې رسنیو ته. هغه داسې فکر کوي چې ټولنیزې رسنۍ صرف د سرګرمۍ، د خلکو د بې عزته کولو دپاره، د خلکو په زندګي کې د حالت دپاره استفاده کېږي. متاسفانه په لسهاو دفعې داسې مونږ سر خوړلی دی چې یو کس د یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بش کې د اجتماعي صفحاتو جګوي. متاسفانه هغه نور کسان د دې نه چې دوی باندې تحقیق وکړي چې دا کس څوک دی، رښتیا هم دا کار یې کړی بدون د دې ثبوت، هغه ورته کومنټ ورکوي یا مثلا منفي تبلیغات دا ورته شروع کوي، حتی هغه پوسټونه کاپي کوي، خپل په صفحاتو کې نشریه یې شیر کوي، ټول نشریه یې نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه عادل قضاوتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوي مخ راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته، دوی هغه مثبته استفاده ته نه کوي. موږ تاسو لیدلی دي دلته چې ټولنیز رسنۍ نه ډیره ښه استفاده کیږي، خلکو کې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط دیو بل څه کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته، هغه صفحې خپلې وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بد خبرې د یو چا پسې ډېرې زیاتې اینما.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا د یوې میرمنې عکس، د یوې نجلۍ عکس پورته کوي، بیا لایف نیسي، بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاره وي، څومره دا په دې خپل میرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسي د یو څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي، دا وګوري، ولې د میرمنې عکس بیا پورته کوي، په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې میرمنه یو حفظار ده، ولی داسې نه پوهیږي چې دوی خپل حب په کور کې خپل میرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلې د دوی پوسټ حتمن د هغې هم ګوري، داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوسټ زیات لیدونکي ولري، ګرچې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولای چې د دوی ته کې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولای، فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی خپل فامیلونه هم ګوري. نو بدترین خبره هم دا ده، د خلکو مثلا د خویندو، د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروي، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا بکړي، تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې، پنڅلور ګوتې ځان ته نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي، ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې، تحصیل به هم کړی اوسي، خپل عکس به هم پروفایل کې او خپل د کلی او منطقې نوم به پکې نوشته، نو بیا هم به د پاندې کارو لاس اچي او دا به نشري. او متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې د ضربه رسي، د خپل ځار ته، خپل فامیلونو ته هم ضربه رسي، او بل خبره دا ده چې خپل شخصیت ډیر کترولی. نو کدی خپل ښه شخصیت وسی، نو د چا د خور، د چا د فامیل، د چا د خزي عکس دی نه پورته کوي، دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغه پرې کوم ثبوت نه کې. بیا ثبوت مې مستدا وظیفه نه ده، تاته چا اجازه درکړې ته په کوم حق باندې دی، او چا د لور دی، چا د خور دی، او چا د خزي عکس نشره؟ خو لکه دا سي معلومیږي چې ته خپل په خزي باندې او خپل لور باندې هم باندې نو هغه هم بیا نشره. زما خواهش هم ده د کسانو ته که تاسو د چا خدای نه خواسته کوم عزت خرابوي، عزت لوټوي په صفات اجتماعي کې نشروي، نو سبا تاسو عزت ته هم صدمه رسیږي.
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره داسې یو څه موږ نه درلودل. افغانان همیشه یو د بل عزت ساتلی، نه دا چې هغه لیلام کړی. د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لاره ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقي احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې، نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپل ذکور دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي. دا ډیره بده خبره ده، دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې. کله که خدای نه خواسته دی کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خو اکتیو دي، فعال دي، هغه واضح بیا به ګوري، خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې دغسې د اجتماعي صفاتو نه ډیر کم په ډېر هغه کوم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي، نور کارونه دې وکړي، بیا استفاده کوي، مثبت استفاده دې وکړي، او هیڅکله منفي تبلیغات د چاپ سي نه کوي. که کوي خو داسې فکر کوي لکه ځان دې چې کړي.
د حقوق پوهانو له نظره هیڅ څوک د دې حق نه لري چې د نورو خلکو پاکله هغه کې ښځینه وي هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني، او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پانجی پخانی استاد محمد ظریف علم ستانکزای په دې اکله وایي،
کله چې اخلاقي مسایل مطرح کیږي او یا د اخلاقونه خلق خو اخوګ دی په ټولنه کې، طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د غل لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنی معاهدات په دې مفهوم سره جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساينس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي، همغومره ورسره حقوقي مسایل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي. اوسنی عصر کې چې سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي، په دې کې شک نشته چې ډیری جرایم حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي. لغه جمله نه همدغه مسله چې تاسو په خپل سوال کې مطرح کړه، فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي، یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي د مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وزي، نو په نړیواله سطحه باندې فرامرزي جرایم ورته وایي. البته له نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا ده چې هغه په نړیوالو سطحه باندې جرایم دا فرامرزي جرایم دي، یعنی له مرزونو نه بهر وزي، او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي تخلفات او جرایم وجود ته راځي. د دغه جرایمو تر عنوان لاندې جزایي مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبري مطرح د بحث دي، او حقوقي لحاظ خصوصا د جزا د حقوق له لحاظ سایبري جرایم دي. هغه سایبري جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبري جرایمو له کیږي، تخلفات نور کیږي، حتی جاسوسی و ملی خیانت و دا مسائل کیږي. د خلکو خصوصي حریم ته، د خلکو خصوصي شخصیت ته، او حد کې حرمت د اشخاصو کوي، او د دوی په شخصیت باندې برنامه و پروګرامونه سي جوړي، او د دوی په مسایل باندې خبرې کوي، حتی په جزایی مسایلو کې. دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوی دي، چې د چا فامیلی او خصوصي مسایلو ته د سایبری جرایم له طریق نه ورداخلي کی، او دا جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل ټول د سایبری جرایم تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوی دي، او حتی دا موسیویل سي فرامرزي جرایم دي. په دې عنوان سي کله جرم په یو ملک کې واقع کیږي، اما شخص په بل ملک کې واقع، یا متضرر په یو ملک کې، یو شخص مرتکب په بل ملک کې، دغه متضرر شخص کوي سي په هغه متخلف شخص باندې په هغه ملک کې ادعا وکړي، او دا واو کې د اندغه لپاره د فرامرزي جرایم وایي، یعنی مرزونه ماتي، له مرزونه وزي، ولې سایبری جرایم هم دغه ته ویل کېږي چې د انټرنیټ او اوسنی معاصر ټکنالوژي له طریقه مختلف کېږي. شوس
د اسلام د دین له نظر هم دی، او چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي، که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې امان دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، غږېدلی یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې خځه کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغه یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لري، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، یا ته څه صلاحیت لري دلته چې ته د هغې عکس راخلي او د دې توهین کې، د ده سپکه کې، یا د هغې یو شمېر راز به وي، یا هره مهمه مسله ده، ته هغه راخلي او خلکو ته پټاکې. که ته د زنانه عکس راخلې چې دا توهینې
دا تخیره نو مطمئن اوسېګه دا ځان سره وساته چې په دې دنیا باندې الله پاک شرمې او په دې دنیا باندې تانه به هغه پرده الله پاک لري چې په هغه کې ستا حیا خوندې وي بلکې تا به الله پاک لکه څنګه چې نن تورس په سوشل میډیا کې دا راخلی او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه یو توهین کې نو الله رب عزت به هغه سه په ورځ د آخرت باندې همدغه سه د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې تا به بے حیا کړي ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القیامه چاچ په چا باندې پرده واچوره الله رب عزت به هغه باندې پرده واچوي دا یو دوهمه خبره ده دا په هغه صورت کې کړي خځه کې یا په دې نه شخص کې دا مشکل موجود یو ته دا بیانې اما دا چې موجود نه یو ته دا بیانې نو دا نو به د ګناه او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیری حد دی بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیری حد دی دغه د حماقت هغه اخیری حد دی چې تاله نه چاته ویل دي نه درته مثال خبرې شي هغه ستانوم نه دی هغه ستا په شخصي حریم نه هغه تجاوز نه کړي خو سره د چې یا د اخی کوم خبره ستا د مزاج خلاف شوی دی یا د اخی کوم عمل ستا د خلاف مزاج دی او ته داخلي هغه سپکه وجه دا چې الته مثال نور هغه زنانه کورنۍ لري هغه زنانه ورونه لري هغه زنانه خويند لري هغه زنانه فامیل لري یعنی په کوم جرأت سره ته دومره جرأت زور کې چې ته یو کورنۍ یو درون غړی راخلی یو با عزت غړی راغلی او هغه په داسې ترتیب باندې شرمې دلته خو صرف تا صدمه او ستا ټک صرف د زنانه ته نه بلکې ستا ټول فامیل ته دی نو ته داسې فکر وکړه چې هغه په مور او دغه په خويند او دغه په ورونه او دغه په والدینو په ستیریږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري
آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم زموش ملما عبد الوهاب چپان میشي د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې سیاسي فعالیتونه یې کړې په همدې خاطرې یو موده په زندان کې تیر کړي او اوس چې لڅو لسی زو رئیس په بریتانیا کې میشته لا هم هلی ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پاترسېدو لپاره کوم لار ومومي له شغل چبان د می وغوښتل چې د خپل زیشن ځای پاره درته وي
ز د ننګرهار ولایت په خوګانو ولسوالۍ کې په یو کلی کې چې د اغینو مرکخیل التزګیدلایم او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متر د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی لري غټ کلی دی په دې کې واړه او زاړه کلی شته هلته په 1301 کال کې زه زیږیدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلې ده
د همدې کلی په اړه کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکړي څنګه ځای دی د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر بکوي چې په واورو پوښلې وي اواب متفاوت وي څنګه یو ځای دی
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرانیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلی د منز نوته لیده چې عمدتاً خلک یې خور په نامه باندې یادای او د خوای هم کلی دی اغه خوای هم کلی دی چې عمدتاً پکې ډیر خلک اوسیږي په هغه وخت کې چې د داوود خان د وختونو په احصایه کې شمالي دلی وو په هغه وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې الته استوک نه کوله اوس وایي چې دا تعداد 10,000 تنو ته پورته شوی دی دا یو داسې منطقه ده چې د جلابات هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورتهوالی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري، واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سینډی لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې وي، درې فاصله، څلور فاصله، دوه فاصله، داسې حاصلات کوي. نو زمونږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی، نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څیره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي، بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپار چا کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای، چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله، هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې ګوه کې د دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په اند باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په پنځو کلونو کې ووایا، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بېحده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو، نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایا وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و، او دا ښوونځی په لیلی ډول باندې هلته و. دا عمدتا د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا مونږ سپارچه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې وو، ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې وو. په دې کې بیا یوه ګټه مونږ دا وکړله چې دواړه ژبې مونږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په یاني هول کې په دې ځای کې مونږ په دری ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دری ژبه مو زده کړل. تر نهم صنف پورې زه په هغه ځای کې پاتې شوم او په خو نمرو باندې کامیاب شوم. په دغه ښوونځي کې تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغه ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغه وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله. او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په حکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده. او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود وو، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زمونږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زمونږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهم مو قصه وکړه، له نهم وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون څنګه لاړی، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند د په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته بې حده ډېره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و، یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زمونږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ دې یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وه، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې وو چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله. او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه؟
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خدا په دې خاطر باندې ډیره مهمه و چې مونږ الریډي درې کال په خپل مسلک کې ویلو او مونږ په همدغه لیسه کې درې مضامین په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتي وو، او په عین حال کې یو بل مضمون وو چې د نباتات په نامه باندې یادېده، دا مونږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته مونږ په انګریزي ژبه باندې درس وایو او دا مضامین زمونږ په انګریزي ژبه باندې وو، بیا زمونږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل وو چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې مونږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو مونږ ته د زراعت فاکولته لوستل اسانه په دې خاطر باندې وو چې هغه بیسیک ټول شیان مونږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو. او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو، زموږ ستونزه کمه وي.
او د پوهنتون د دورې مسراته وایي چې د پوهنتون دوران بیا څنګه وه؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبرې درته وکړلې، دا خو لکه سموت خبرې وي. خو زه ما په کې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، د په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر وو او په خپله باندې پوه سړی وو. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم، دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکړي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول. په دې باندې موږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي، دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو په هغې کې موږ یو سلو درې شپېته تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي وو. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوي هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه، دی هم چې ډېر زیات کومک د افغانانو سره دی محصلینو سره کړی وو. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ یو سلو درې شپېته تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خند او ځنډ سره نه مخامخوي، ښه کار دی او کنه دی؟
داسې دی چې په خپله کچېرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوي چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا هغه سې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژي او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي وو د یو غوډي پرمختګ بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره بلګ ډیره زیاته صحیح نه وي. که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلې حال وګورم، هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوالې اسلامي ورورې آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وې، چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته او څنګه و؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوو، مونږ به کله کله ادارې ته وتللو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم، او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړې، که ټول چیرې را جمع شي، موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولې، موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه را پیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم، لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیا و او که تدریسی و که ټول ځایونه و، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسیسات و. د هغې نظیر له تروسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم، او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی مونږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو، هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل. هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 10 استادانو د جملې نه یوازې او یوازې 18 استادانو پیژدي درلودې، او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغه وخت کې د یو پانزی په ترکیب کې د ولس استادانو چې پی ایچ ڈی ولري او دا
نور
دا په خپل باندې چې د موږ ته او هر استاد مثلا په هغه ځای کې قهار سمین په نامه باندې یاد دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد وو هغه به حد پوه سړی وو یا مثلا نور استادان داسې وو به حد پوه خلک وو او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه موږ ته تدریس کاوه همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ وو لابراتوارونه یې ډېر مجهز وو او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط وو بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط وو دا موږ په پوهنتون کې چې د تجربه کړل بیا په خوشحالي درته وایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی وو د ټیسټونو نمرې مې پوره وې ازیریخ مې مکمله پوره وه په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی خو هغه کوم یو حالت چې خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې او دا د ده په وخت کې نه و نو په دې خاطر باندې لږ پټو پناه اعتراض زیات و بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ یې د مرکزي لیلی څخه یوړلو او بندیان یې کړو نو موږ باندې پنځه کاله قید وخېژو او هغه هم په دې خاطر باندې چې د موږ سره یې کتابونه ونیول او زموږ سره چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګنا باندې موږ بندیان کړلو او موږ هم ورته اعتراف وکړ چې موږ د دغه ګون غړي یو
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پې وشوه
نه دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو موږ کله چې راووتو زموږ اتلس میاشتې پوره شوې وې د پنځو کلو
څنګه چې تاسې چې د محصل په سطحه نسبتا د ګوند ټیټ غړي وي تاسې ونیولې لیکن ستاسې مشانې نه ونیولې
دا خبرې موږ ته هم دلچسپې معلومېدلې دا پوښتنې هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري موږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زموږ د ګوند دفتر موجود و
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي
نو موږ خو هلته که د ګوند نوم نه یادوو هلته خو داسې نه و ټول ګوندونه
ګوند درلود هوټل کې مو سره غونډې کولې او په خپل موور چې بیا اعتراف مهم وکړو
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي نو دا خو ګورې
چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ داود خان په کودتا کې مو نقش درلود ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود په اوله کې اکثره وزیران هم تاسې د ګوند غړي ول
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانیږي چې کله چې کچیرې اده رابطه د مثال په تور سره د ګوندي ایوې برخې سره موجوده وه هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تا تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک وو. داود خان وطن پرست سړی وو، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود وو هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب، کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لږ لږ په ترجمانۍ کې، په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم، په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي، همدا اوس مقالې را سره شته دی، او اوس مې چې درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې د جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان، دا د افغانستان داستان کړم.